آقا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چراغ جور خوشحال اوسی. دادی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. په دې خپرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، خو لومړی دا رپورت اوریدلی سي چې په افغانستان کې د پولیو یوه لسمه پیښه په کندهار کې ثبت شوې ده. دا او ځینې نور مطالب لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې نظرانه یوسفزیه تاسو اوروي.
السلام علیکم. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کابل د دشتې برچې په یو ښوونیز مرکز باندې برید کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي. د وزارت د نړیوالو اړیکو رئیس او ویان ډاکټر وحیدالله مجروح تر اوسه پورې په دې برید کې د 8 کسانو وژل تایید کړي دي. ولسمشر غنی دا برید غندلی دی. د ارګ اعلامیه وایي چې ښاغلی غنی چارواکو ته امر کړی چې د دغې تحقیقات دې وکړي چې دغه برید ولې شوی دی. د کابل پولیس وایي چې برید د چهارشنبې په ورځ د غرمې وروسته په 4 د کابل ښار په 13 حوزه کې د ماعود په نوم د یو روزنیز مرکز په دننه کې یو ځانمرګې برید شوی دی چې مرګ جوبلۍ اړولې ده. د کابل پولیسو د رسنیو د چارو سلاحکار حشمت الله ستانکزي د دې چاودنې په اړه امریکا غږ ته وویل چې یو ځانمرګې بریدګر ماعود په نوم روزنیز مرکز ته ننوتی او په ځان پورې تړلو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړي چې مرګ جوبلۍ اړولې ده. د بغلان ولایتي چارواکي وایي چې تیره شپه وسوالو طالبانو د دغه ولایت د بغلان مرکزي علاءالدین په سیمه کې د ملي اردو په یو مرکز حمله کړې ده چې په دغه کې 40 پورې د ملي اردو سرتیری او سیمه ییز پولیس وژلې دي. د بغلان ولایت یو امنیتي چارواکي د نوم د نه ښولو په شرط امریکا غږ راډیو ته وویل چې د دغې جګړې په ترڅ کې د سیمه ییزو پولیسو یو پوستا او د ملي اردو یو مرکز د وسوالو طالبانو لاسته ورغلی. دا چارواکي وایي چې په دې جګړه کې د ملي اردو 1.5 سرتیری او 9 سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. تیره شپه وسوالو طالبانو د مرکزي بغلان د علاءالدین په نظامي مرکز او د محلي پولیسو په امنیتي پوستو برید وکړو. جګړه تر سهاره پورې دوام ولرله. د برتانیې د ترګرۍ ضد پولیس وایي دوی په دې باور دي چې هغه کس یې پیژندلی دی چا چې د سه شنبې په ورځ په لندن کې د پارلمان په ودانۍ باندې د موټر خېجولو کوشش وکړو. هغه د دغې هڅې په دوران کې په پیاده روانو کسانو باندې موټر وخېجو او څو کسې زخمیان کړل. چارواکو ویلی دی چې دغه کس د برتانیې طبیعت لري، خو په اصل کې په خټه د سوډان دی. په نیول شوي کس باندې شک دی چې د یو لوی ترګري حملې اراده یې لرله. پولیسو د چهارشنبې په ورځ ویلي د اوس د نیول شوي کس نه تحقیقات شروع کړي دي چې د دغه حملې شاته یې هدف څه و. د عمران خان ګوند یعنی کې د تحریک انصاف ګوند یو سیاستوال اسد قیصر د پاکستان د ولسی جرګې د نوې مشر په توګه ټاکل شوی دی. د پارلمان دننه په سیالیو کې ښاغلی قیصر د پیپلز ګوند د کاندید سید خورشید شاه نه د حکومت مخالفه نورو سیاسي ګوندونو د ائتلاف مشري کوله ماتې ورکړه. د ښاغلي قیصر غوره کېدل د عمران خان د ګوند تحریک انصاف بری ګڼل کېږي. د پارلمان دننه په ټاکنو کې ښاغلي قیصر 104 او ښاغلي خورشید 106 رایې وګټلې. د ولسي جرګې نوی مشر اسد قیصر تر دې مخکې د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسمبلۍ مشر او په لومړي ځل ملي اسمبلۍ ته بریالی شوی دی. په پاکستان کې په انتخاباتو باندې د درغلیو او ټګۍ برګۍ تورونه لګول شوي دي او د پاکستان د ممکنه صدر اعظم عمران خان مخالفه سیاسي مشران تورونه لګوي چې د هغه د بری لپاره د پاکستان پوز په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. ترکیه وایي چې که امریکا ورته ګواښونه ورکول پرېږدي نو تیار دي چې د هغوی سره د روانې مسلې د حل لپاره خبرې وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې د امریکا سره د روان بحران د حل لپاره خبرو ته تیار دی، خو پکار ده چې امریکا ورته د خبرداري ورکول پرېږدي. ښاغلی کاوزګلو په انقرې کې د سفیرانو یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې د اروپایي اتحاد سره هم اړیکې سمې شوي دي. هغه وویل چې د اروپایي اتحاد د مشرانو سره به په راتلونکي کې ملاقاتونه وکړي او د ترکانو د ویزې د پرته اروپا ته د سفر په اړه به ورسره هم وغږېږي. قطر وایي د ترکیې سره به په روان بحران کې مرسته وکړي. د هغې نه وروسته چې د امریکا او د ترکیې لانجه وشوه او تر اوسه پورې دغه روانه ده، په ترکیې کې د نن نه یو لوی اقتصادي بحران پیدا شوی دی. قطر ویلی دی چې د ترکیه سره به مرسته وکړي. د امریکا دغه اقدام په ترکیه کې سخت اقتصادي بحران پیدا کړی دی. د قطر پاچا په انقره کې د ترکیه د ولسمشر اردوغان سره د ملاقات نه وروسته اعلان وکړ چې د ترکیه سره به په دې مشکل وخت کې مرسته وکړي او په ترکیه کې به پانګه اچونه وکړي. او په پاکستان کې پارلمان د جمعې په ورځ نوې صدر اعظم ټاکي. داسې اټکل کیږي چې عمران خان به وګټي. د عمران خان د ګوند ویاند فواد چودري ادعا کوي چې هغوی 180 کاندیدان لري. د یادونې وړ ده چې د نوي صدر اعظم د ټاکلو دپاره په کار ده چې عمران خان په پارلمان کې 122 رای وګټي. دا و خبرونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اورېدل. قدرمن اورېدونکو، په افغانستان کې د پولیو یو لسمه پیښه په کندهار کې ثبتوې ده. د کندهار ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند دا نوې پیښه د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال عزیز الله پوپل پر رپورټ کې واوري.
د جنوبي حوزې د کتلی مافیات امیر ډاکټر عبدالشکور امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې ګزړن وهلې یو ولس میاشتنی ماشوم ده چې کورنۍ د کندهار د ارغنده ولسوالۍ په پهلوان سیمه کې اوسیږي. دی وایي په ارغنده ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت ښه دی او د ټولو سیمو ماشومانو ته د هر کمپاین پر مهال د پولیو ضد څاڅکي رسیږي. د زیاتې چې د ماشومې څلور ځله واکسین هم اخیستی دی.
د ارغنداب نوې پیښه د پولیو دا پر مثبت شوې ده او دا یو نجلۍ ده په دې کې د پولیو کومه نمونه چې مخکې اخیستل شوې وه د دوی د غیط موادو څخه دغه نتیجه راغلې ده او مثبت ده. نو دا د کندهار په سطح باندې د پولیو شپږمه پیښه ده او د حوزې په کچه باندې اوومه پیښه ده چې یوه یې د هلمند نه ده د ولسوالۍ کې مثبت شوې.
د کندهار روغتیایي چارواکي وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به په ارغنده ولسوالۍ کندهار ښار او ډنډ ولسوالۍ کې د پولیو ضد واکسین ځانګړی کمپاین پیل کړي. بلې خواته په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو د ګډ پروګرام مسولین وایي چې په کندهار کې د پولیو نوې پیښه د اندېښنې وړ مسله ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف د پولیو د پروګرام ویاند سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د ګزړن وهلي ماشومې د پولیو ویروس د کندهار ښار له محیطي ویروس سره تړاو لري چې د زرګونو نور ماشومانو روغتیا هم ګواښي.
کله چې یو پیښه راځي نو د پروګرام تشویش هغومره ورسره زیاتیږي او هلته هغه په سیمه کې نور کوچنیان چې دي هغه هم له خطر سره مخ کیږي او دا د دې شي واضح څرګندونه ده چې په دې سیمه کې د پولیو او ویروس فعال دی او کوم ماشومان چې په سیمه کې دي هغه تر جدي ګواښ لاندې دي. ټولو میندو پلورونو باندې به زموږ ټینګار دا وي دوی خپل ماشومان کې چې نوی واکسین کړي هغه نږدې صحي مراکزو ته بوزي او ټول ماشومان واکسین کړي.
د روان عیسوي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو یا د کوچنیانو د ګزړن د پیښو شمیر یوولس رسیدلی چې یوازې شپږ یې په کندهار، یو په ننګرهار، یو په هلمند او درې نور یې په ختیځ ولایت کونړ کې ثبت شوي دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د یمن په شمال کې تیر اونۍ د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په هوایي برید کې د شاوخوا څلوېښتو ماشومانو وژل کېدو نړیوال غبرګونونه راپارولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عربي هیوادونو له ائتلاف څخه غوښتي دي چې د پیښې په اړه څېړنې وکړي. د بلې خوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم په دې اړه د رڼو او اعتماد وړ څېړنو غږ کړی دی.
د دغو ماشومانو بس موټر د یمن په سادا ښار کې هغه مهال پر راکټ وویشتل شو چې د دوبی له یوې میلې څخه د ستنېدو په حال کې وو. په دې پیښه کې چې ډیری یې ماشومان وو 50 تنه ووژل شول او اویا نور ټپیان شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت وویل متحدو ایالاتونو د ملکي تلفاتو په اړه د دقیق او جدي څېړنو غوښتنه کړې ده.
موږ د سعودي عربستان په مشه ائتلاف څخه غوښتي دي چې د هوایي بریدونو له امله د رامنځته شویو تلفاتو په اړه څېړنې وکړي. دفاع وزیر ماتس په دې اړه خبرې کړې. دفاع وزیر د دې پیښې په اړه د خبرو لپاره د دریو ستورو یو جنرال سعودي عربستان ته استولی دی.
میرمن ناورت وویل د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم په دې اړه د سعودي عربستان له شهزاده محمد بن سلمان سره په ټلیفون خبرې کړې، خو په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل. کارپوهان وایي دا لومړی ځل نه دی چې په یمن کې د سعودي عربستان په هوایي بریدونو کې ملکي وګړي په نښه کېږي. دا نښتې په 2014 کال کې هغه مهال پیل شوې چې د ایران په ملاتړ حوثي اورپکو د یمن مرکز صنعا ښار ونیو. اورون ډیوډ میلر امریکا غږ ته وویل،
په حقیقت کې تاسو نشئ کولای چې په داشان عملیاتو سره جګړه وګټئ. تاسې توقع هم نشئ کولای. د هدایده لپاره په جګړه کې د روښانه شوه د پوځي ځواک په کارولو سره د خبرو میز ته د حوثیانو راکاږل ستونزمنه ده، او امریکا هم په یو شکل همدا غواړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې هوایي برید په اړه د شفافو او دقیقو څیړنو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو ویان ستیفن دوجارک وویل،
موږ غواړو چې جګړه ودرېږي، ناخوالې رامنځته نه شي او ملکي وګړي زیان ونه ویني، خو تر اوسه دا کار شوی. دا کوم طبیعي آفات نه دی، بلکې په خپله انسانانو رامنځته کړی دی.
د ملګرو ملتونو ویاند وویل، د جګړې له ټولو اړخونو غوښتل شوی چې د سپتمبر په 6مه نیټه په ژنیو کې د یمن لپاره د ځانګړي استازي مارتن ګرفدس په منځګړیتوب په غونډه کې برخه واخلي. سمیع الله جلال زاید، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون، هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په کینیا کې د هغه ملک د جمهور رئیس د هڅو په نتیجه کې د اداري فساد په ضد سخت مبارزه پیل شوې ده، او په دې لړ کې په دې هفته کې د هغه ملک په دوو لوړو رتبه مقاماتو د ریل ګاډي د پټلۍ د جوړولو په یوې پروژې کې د رشوت خوري الزام لګېدلی دی. د نایروبي څخه د امریکا ژغ خبریال رپورټ لري.
د کینیا د ریل ګاډو د اداري پر رئیس اتاناس ماینا او د ځمکو د کمیسیون پر رئیس محمد سوازاری باندې د دې الزام لګیدل چې هغه د جبران خسارې په یو معاملې کې 2 میلیونه ډالر غبن کړی دی. په دې ورسره د کینیا په نورو تقریبا 12 تنو مقاماتو او سوداګرو باندې هم د دې الزام لګیدل دی چې د دولت د ځمکو د فروش او د خرید په معاملو کې جالسازی کړی ده. په داسې حال کې چې دا کسانو دغه ځامونه رد کړی دي، مګر په کینیا کې خلکو د هغه د زندانی کولو عمل ډیر ستایل دی. د کینیا د سیاسي چارو یو ماهر لنده اولو په دې باب وایي،
اورو از مور کنسرند اف هیز لیګاسي، هاو ویل هیستری جج هیم افټر هیز پرزیدنت.
اورو په دې باب ډیر اندېښنه لري چې د جمهوریت ریاست د مقام د دورې د ختم نو وروسته به تاریخ څنګه د هغه د اجراتو په باب قضاوت وکړي. نو په دې خاطر هغه کوشش کوي چې د وخصړي په توګه اجرات وکړي، او د هغه د جمهوریت ریاست د مقام د دورې نو وروسته به خلک هم دغه په باب قضاوت وکړي. د جون په میاشت کې د کینیا جمهور رئیس کینیا ته د دې فرمان صادر کړ چې هر یو دولتي مامور به هر وخت د عاید او د جایدات لقبل تعقیب لاندې وي. د کینیا او د سویس جمهور رئیسانو هم یو داسې موافقه لاسلیک کړې چې داغه په اساس به د سویس بانکونه د ضرورت په وخت کې د کینیا د مقاماتو د حسابونو په باب د کینیا دولت ته اطلاع ورکړي. په دې ورسره د جمهور رئیس کینیا ته د عدلي تعقیب د ادارې مشر او د برېښنا د ادارې رئیسان هم د اداري فساد په الزام زنداني شوې دي. د کینیا جمهور رئیس کینیا ته د یک شنبه پر ورځ وویل چې د په دې یقین لري چې د اداري فساد په ضد په مبارزه کې به کامیاب شي، سره له دې چې هغه په دې لار کې خپل ډیر نږدې دوستان هم د لاسه ورکړي دي. هغه وایي،
Over the last few weeks
په تیرو څو هفتو کې ما ډیر ملګري د لاسه ورکړي. ډیرو ماته ټلیفون وکړ او ماته وویل چې څنګه به بیا ته د دومره زیاتو لانجو نه وروسته زموږ سره ملاقات وکړي. ما ورته په جواب کې وویل چې اوس د دې وخت را رسیدلې چې د خلکو مسؤلیت باید نور ختم شي. په کینیا کې د ځمکو د مراقبت د ملي تحریک مشر دیوډ کیمانزی اوس هم په دې کې شک لري چې د حکومت لوړ رتبه مقامات به مجازات شي. هغه وایي، سره له دې چې په دې هفته کې یو شمېر لوړ رتبه مقامات زندانی شوي، مګر اوس هم داسې حکومتي مقامات شته چې څوک ترې پوښتنه هم نشي کولای. ښاغلی کیمازی وایي، که چېرې د هغوی حساب و کتاب شروع شي، نو باید د حکومت د ټولو اصلي او مهمو اشخاصو نه هم د هغوی د عایداتو په باب تحقیقات پیل شي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر
او بی طرف معلومات ترلاسه کئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د نورستان په ولایت کې چارواکي وایي اوس وخت د دې ولایت د قیمتي ډبرو په 4.5 سوه کانونو کې ناقانونه کیندنې روانې دي. د نورستان په هکله د ځانګړو رپورټونو په لړ کې پرون د امریکا ژغ خبریال ذبیح الله غازی د نورستان په ولایت کې په غیر قانوني توګه د قانونو د کیندلو په هکله رپورټ لري چې اورېدو ته ستاسو پام راګرځوه.
د غره په خیټه کې د دغه ګړنګونو څیرلو په کې کیدونکې خواري یوه مرګونی لوبه ده.
ګوره دا تور بیروج دغه نشانه دا چې راشي انشاءالله کوتي راځي.
ځینې پکې د ډیرو شتو څښتنان شول، خو ډیر دي چې لاپسې ولوېدل، ځکه یاري د بخت ده. دا د نورستان په مرکز پارون کې د قیمتي کانو هغه کانونه دي چې له اوږدو کلونو راهیسې پکې کیندنې کیږي. 55 کلن اساق نورستانی د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ په وخت پوځي افسر او محلي سندرغاړی و. وایي له بېروزګارۍ یې په کانونو کې کار کولو ته ملا تړلې. کانونه پردي دي، خو هغه ته ورځنۍ مزدوري ورکوي.
زمون نورستان ولایت کې ټول خلک غریب خلک یو، او دې غرونو کې مونږ کار ونه کو چارام نشته. مونږ بس مونږ دا غریبی دې مونږ خپل معدن کې کار کو ان شاء الله. امید شته دینه ایسته کامیابی ګو ان شاء الله.
د مرکز پارون سره سره د نورستان ټولو ولسوالو کې د یاقوتو، زمرودو، بیروجو او نورو قیمتي کانو ګڼ کانونه شته چې دا اوس پکې کار کیږي.
د نورستان په سلګونو دغه شان کانونو کې زرګونه انسانان کار کوي. ځینې خلک پکې له تیرې نیمې پیړۍ راهیسې په کار بوخت دي. نه خو ورته حکومت کومه د حل لاره پیدا کړه، او نه هم کان کیندونکو له دغه چارې لاس واخیسته.
کان کیندونکي وایي تر اوسه کومې حکومتي ادارې احوال نه دی اخیسته. د ولایتي شورا موندنې ښیي چې د ختیځ او لویدیځ نورستان 15 ولسوالو کې د قانونو لږ تر لږه 50% ګټه راسن د حکومت مخالف وسله والو ته ځي، هلته چې تر ټولو ډیر او قیمتي کاڼي راوځي. د نورستان د قانونو اداره مني چې دا اوس په دې ولایت کې لږ تر لږه 4.5 سوه کانونو کې ناقانونه کیندنې کیږي. د قانونو ادارې رئیس وایي د نورستان یوازې یو قیمتي کانه چې 15 کیلوګرامه دروند دی، دا اوس د لندن په یو موزیم کې ساتل کیږي. خو ولایتي اداره وایي که په حکومتي کچه د دغه قانونو د رایستلو لپاره یوه تګلاره جوړه وي، نو خلکو ته د روزګار او حکومتي خزانې ته ډیره ګټه کیدلی شوه.
هغه ساحو کې چې دولت حضور نه لري، هلته خلک د دې نه سوء استفاده کوي. او زما به غوښتنه دا وي چې دولت دې ته زمینه برابر کړي چې د خلکو سره قراردادونه وشو.
خو که حکومت نشي ورسېدی او غرونو کې د برمو داغ ګونام دغسې تاودی، نو د ځمکې په ډډ کې پټې خزانې لا نورې د تالان او ورکېدو له ګواښ سره مخ کېدونکي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس په روانه اونۍ کې د جنوبي امریکا متحدو هیوادونو ته ځي او خپل ملاتړ ترې اعلانوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
چین ته په پام کې نیولو سره د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس روانه اونۍ جنوبي امریکا ته سفر کوي. ماتیس له برازیلي چارواکو سره په فضا کې د دفاع په خاطر د ګډې همکاري وړاندیز وکړ. هغه ویلي چې ګډه همکاري مهمه ده، ځکه چې چین اوس دا توان لري چې په فضا کې سټلایټونه تباه کړي. دغه سټلایټونه د ورځنیو کارونو لپاره مهم دي، لکه مخابرات، د هوا د وړاندوینې او جی پی ایس لپاره.
د چین پیغام دا دی چې کولی شي په فضا کې سټلایټونه تباه کړي. مونږ پرې پوهیږو. مونږ اړتیا نه لرو چې هوایي فضا نظامي کړو، خو که اړتیا شوه مونږ به فضا کې د خپل ځانه دفاع وکړو.
ماتیس په چین انتقاد کړی چې د جنوبي چین د سمندر په جنجالي سیمه کې وسلې او د توغندیو د دفاع سیستمونه ځای پر ځای کړي دي. دا ځای اوس د سوداګرۍ په مهمې لارې بدل شوی دی.
د دغه پوځي حرکت سره چین غواړي په سیمه کې د ملتونو ترمنځ باور ته ژور زیان ورسوي.
کارپوهان وایي چې د اقتصادي دلیلونو له کبله چین په سویلي امریکا کې خپل حضور زیات کړی دی، خو په ورته وخت کې بیجنګ هڅه کړې چې پوځي همکاري هم زیات کړي.
د چین د نقطې نظره مارکیټونو ته د تجارتي اموالو د رسولو لپاره د همکاري ډیره ضروری ده.
ماته سوای د چین او د آسیا د زینو کوچنوي هیوادونو ترمنځ د تړونو برخلاف امریکا غواړي چې ټول هیوادونه دې په برابر توګه ګټه واخلي.
یو بل ته درناوی لومړیتوب لري. تاسو نشئ کولای چې د زیان رسوونکي اقتصاد او لوی قرضو په ورکولو سره پر هغوی حاکمیت وکړي او بیا د هغوی په سمندري بندرګاوو قبضه وکړي لکه د سریلانکا سره چې کړی دی.
پینټاګان وایي چې د نړۍ په کچه د دوی د پوځي توکو خرڅلاو د تیر کال په پرتله 15 میلیارد ډالر زیات شوی دی. چارواکي وایي هیله مند چې د چین لخوا سیالي کول به په لاتین امریکا کې د دوی پر پوځي خرڅلاو اغیزه ونه کړي. وحید الله فیضی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
ترکیه په ځینو امریکایي تجارتي اموالو لوړ ګمرکي محصولات ولګول او هم یې په امریکایي برقي آلاتو واردولو بندیز ولګولې. ترکیه دا اقدام په داسې وخت کې وکړ چې د پولي واحد لیرې بیه لا هم په ټیټېدو ده. نور تفصیل د امریکا ژغ آشنا تلویزیون د همکار نسیم ستانیز څخه واوري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا پر یو لړ وارداتو لکه موټرونو، شرابو او سګرټو باندې د یو فرمان په لړ کې ګمرکي تعرفې ولګولې. راپورټونه وایي په دې فرمان کې پر وړو مسافرلونکو موټرو باندې 140% تعرفې ولګول شوې، پر شرابو باندې 140% او د تنباکو پر مصنوعاتو باندې په 80% ګمرکي تعرفې لګول شوې دي. پر دې سربیره د آرایش پر سامان، وریجو او د ډبرو پر سکرو تعرفو کې زیاتوالی راغلی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې د امریکا پر برېښنایي مصنوعاتو به بندیز ولګوي.
مونږ به د امریکا پر الکترونیکي او برېښنایي تولیداتو بندیز ولګوو. که هغوی آیفون لري نو بل چېرته سامسونګ هم شته دی. مونږ په خپل هیواد کې ویسټل لرو.
ښاغلي اردوغان د ترکانو نه یو ځل بیا وغوښتل چې خپل ډالر په لیره باندې بدل کاندي چې د لیرې د بیې له ثبات او تقویه کیدلو سره مرسته وکړي. ښاغلي اردوغان زیاته کړله چې دا څرګنده ده چې اوسنی اقتصادي بحران په نړیواله کچه روان دی.
د امریکا حکومت نه یوازې زموږ هیواد په نښه کړی دی، بلکې په اقتصادي لحاظ له چین نیولې تر روسیې، ایران او اروپا پورې نور هیوادونه هم په نښه کړي دي. کاناډا یې په ګاونډ کې نږدې هیواد دی، هغوی یې هم په اقتصادي لحاظ په نښه کړي دي.
ترکیه پر امریکایي وارداتو دا نوې تعرفې او برېښنایي مصنوعاتو باندې بندیز د دې لپاره لګولی دی چې د ولسمشر ټرمپ د هغه اقدام ځواب ووایي چې تیره جمعه یې کړی و. ولسمشر ټرمپ تیره جمعه د ترکیه پر پاولادو او الومونیم باندې تعرفې دوه چنده کړې وې. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا لخوا د ترکیه پر دو وزیرانو بندیزونه او د تعرفو دوه چنده کول، اقتصادي جګړه او د ناټو د یو متحد لخوا نه پر شا د چړې گزار بللی دی.
مونږ په ناټو کې سره یو ځای یو او بیا تاسو خپل ستراتیژیک شریک د شا لخوا نه پر چاړه وهئ، آیا داسې کار د منلو وړ دی؟
له بل پلوه تر اوسه پورې ښاغلي اردوغان د دې نښې نښانې نه دي څرګندې کړي چې په دې جنجال کې چې دا یې اقتصادي جګړه بولي د امریکا په مقابل کې عقب نشینی وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
او اوس هم د غزنی ولایت د وضعیت په هکله د دې ولایت د والی وحید الله کلیمزه سره د امریکا ژغ آشنا تلویزیون د همکار سید سلیمان آشنا مرکه واوري.
غزنی اوسنی وضعیت په اړه کلک معلومات شریک کړي لیدونکو سره، او څوک پکې ډیر زیانمن شوی دي؟
زه ته هر څه د مخه د آشنا رادیو تلویزیون کارکوونکو ټول اوریدونکو ته د افغانستان ټول ولس ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان د خلکو د خاورې دښمنانو د غزنی په ښار یوه تهاجمي لویه حمله درلوده، د یو لوی پلان له مخې په دغه حملاتو کې تقریبا د 400 نه د باندې تورستان وژل شوي دي چې په دغې کې اویا کسه پاکستاني اتباع وو چې د هغې جسدونه د مقر او د ګیلان ترمنځ د جهانګیر په نامه بازار کې اوس د انتقال دپاره پاکستان ته ایښودل شوي دي. او په دې کې تقریبا چې چیز نه یي افغان چې جسدونه د جنگ په میدان کې پاتې دي او تعداد یې او د مدارک او شواهد اسناد دوی سره شته چې هغه دلالت کوي چې د چچنیا اتبادي دا هم شتون لري ملکی وګړي متاسفانه په تاسو باندې وایي چې تقریبا د 500 کښوها کې شهیدان شوي دي چې خزه او ماشومان او سړي پکې دي او همدارنګه د یو سلو څو په تعداد باندې اضافه دي سره شپېتو او یو کښوها کې تر اوسه روغتون ته راول شوي دي دا زخمیان دي د موږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو تقریبا د یو سره شلو په شاوخوا کې شهیدان لرو او همدارنګه د شپېتو په شاوخوا کې زخمیان لرو په دې کې شک نشته دی چې تورستانو د دې لپاره چې وحشت خور کا د شپ خور کا عامل نن په تاسو ساتو ته شخصي سرمایه ته د خلکو ورونه ور واچول تاسو کتل چې د پومبه یا د پختې او لوی مارکیټ او ګودام ته ور واچول او چې دوه ورځې پورې د ور لګیدل او بل اخر هم توانید د خپل اتفاقی په واسطه غور بلکو هم دغه څه نور ځنی حقیقوالو ته ځانونه نه وو بلکې خلکو ته
کلیم زه سبب خیوه پختنه تاسو وی چې پاکستانی ملیشیم په دې کې وی او چچنیایي وی او تعداد تر څلور سو رسیدو دا څنګه په دومره هجوم سره د غزنی خاره پورې ورسیدل ولې مخنه نیول کېدله
نو ما مخکې د تاویل ملیشیمونه له مالې چې پاکستانی اتباع د تورستانو په ډله کې وو دا چې څوک اتباع ولې پاکستانی اتباع وو چې مریوس په جهانگیر بازار کې نوې تنځده خودل شوی تر څو د ډالر انتقال شي پاکستان ته تاسو ته معلومه ده چې ډیر وخت په دې خو د غزنی ښار چې یو ستراتیژیک موقعیت لري یو تجارتي ښار دی تقریبا د افغانستان د اوو ناامن ولایت سره سرحد لري د مخالفینو تر ډېر فشار لاندې وو په مختلفو ولسوالیو کې جنګ وو او مساحت هم د دې ښار د دې ولایت ډېر لوی مساحت دی دوی مخه نیول شوې ځکه په غزنی ښار کې مخالفین په دې ولایت توانېدل چې د مهم دولتي تاسیسات ونیسي ځنې کمربندي پوستي سقوط شوې او دوی عامه تاسیسات ته زیان واړوه دوهم دا چې دوی د ولسي خلکو کورونه د سپر په توګه استعمالول د دې لپاره چې د دولتي ځواکونو د لاسه ملکي خلکو ته تلفات ونه وړي موږ په ډېر احتیاط قدمونه اخیستل او د دوی تصفیه هم په احتیاطي شکل باندې ترسره کړې ده
کلیم زه صاحب اوس یو اخري پوښتنه مې کوله څه ډاډ ورکوي هغه ولسته چې زیان لیدلی دی او بې ځای شوي دي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي د دوی مسؤلیت دپاره او د دوی د مالي خساري ورکولو دپاره ایا دولت ژمن دی که نه
انشاءالله تعالی فعلا په غزنی کې تاسو وګورئ د برق شبکه فعاله شوې ده او رسانه شبکه فعاله شوې ده مخابراتي خدمات هم تر ډېره تعمین شوي دي او د ولسو دپاره د ولسمشر جلالآباد رئیس جمهور د هدایت سره سم یو هیئت لوړپوړی د کابل څخه د مرکز څخه راغلی دی د دې خسارو د تثبیت دپاره او د هغه څوک چې شهیدان او زخمیان شوي دي هغې دپاره چې مالي مساعدت ورسره وشي او دوهم جز یې دا دی چې موږ انشاءالله کاملا اطمینان خلکو ته ورکوو چې نور به د دوی امنیت تعمین وي پوره کومکي ځواکونه راغلي تر هغه پورې به عملیات دوام لري تر څو د غزنی ولایت مرکز ښار او ولسوالۍ د مخالفینو د تورستانو د شتون څخه پاک شو یو ډاډمن امنیت رامنځته شي
بله د غزنی والی وحیدالله کلیمزی صاحب کور دې ودان ډیر تشکر
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ